افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزن ریاست نوري هر کلای کوم. و باور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي، د کورونا وبا د هیواد اقتصاد لا کمزورې کړی دی. د سولې په اړه به د افغانستان د مصالحې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونې واورئ چې په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د رسمي مراسمو په ترڅ کې کړې دي. دغه راز د مارشالۍ په رتبې به د پوځي چارو د یو کارپو څرګندونې هم واورئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټیګه د کونړ چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو نن ماپښین د دې ولایت په مرکز اسد آباد او څونور ولسوالیو کې پر افغان پوستو بریدونه پیل کړي او د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا دفاع وزارت منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د هوکړې له مخې د افغانستان له 15 پوځي اډو څخه امریکایي پوځیان وتلي دي، او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای په وروستیو کې پیل کړي. د خبرونو تفصیل د کونړ چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو نن ماپښین 2 بجې د دې ولایت په مرکز اسدآباد او څونور ولسوالیو کې پر افغان پوستو بریدونه پیل کړل او د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیت قمندان محمد یوسف مظلومیار نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو لمړی په مروري ولسوالۍ کې پر افغان پوستو بریدونه د سپکو درنو وسلو بریدونه پیل کړل. د نوموړي په خبره د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالیو کې هم پاکستاني پوځیانو د استوګنې سیمې ویشتې چې تر اوسه د خبره دوه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. اخو د کونړ د امیر اختیار ریاست هم ویلي چې تر اوسه د مرکز اسدآباد روغتون ته د دریو ملکیانو مړي او 9 تنه ټپیان وروړل شوي دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلای شئ. د امریکا دفاع وزارت پینتاګون منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د هوکړې له مخې د افغانستان له 15 پوځي اډو څخه د امریکایي پوځیان وتلي دي. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې چې د جولای پر 14 خبره سوې راغلي، د یادې موافقې د 115 ورځو په تیرېدو سره د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل ځواکونه 1500 ته کم کړي دي. په قطر کې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمیدل او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې مخامخ خبرو پیلیدل نورې مهمې برخې دي. د پینتاګون اعلامیه وایي امریکایي پوځیانو یاد 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت دغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې خپلې همکاري او ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینټ مکنزي پرون په ارګ کې افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال هم په دې اړه د امریکا دریځ تکرار کړ او ویل چې متحده ایالات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نسی. اخو د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلیدو ټینګار کړی. عبدالله د ترګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نو موړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال کې زمينه مساعد شوه برای آغاز گفتگوها.
د وی اوس چې د خبرو د پایل لپاره زمينه برابره شوی او زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادله بهیر بشپړیږي، نو د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په همدې حال کې په یو تازه خبر کې راغلی چې جرمني د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د جرمني او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته په یو خبر پاڼه کې کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت وای دروان مریض کال د چنګاش یا سرطان میاشتې له 8 څخه تر 10 منټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 5.231 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالی راپور کې ویلي دروان مالی کال له پیله د چنګاش میاشتې تر 10 منټې پورې د هیواد راټول شوی ټول ملي عواید 5.3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي. د مالی وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالی شورا له سپارښتنې سره سم له دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. د مودرنا په نوم کمپنی ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28مه پیل کړي. د اعلان وروسته لا غوښوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه شوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 1500 وګړو تطبیق شي. څېړونکي به په دوو کلونو کې دغه کسان چې ازموینه ورباندې سوی تعقیبي څو معلومه کړي چې دوی له یاد ویروس څخه خوندي سوي دي که نه، او یا دغه واکسین څومره د ناروغۍ د پرمختګ مخه نیولی سي. که چیرې دوی علایم هم پیدا کړي خو د کووید 19 ناروغۍ د جدي وضعیت مخه ونیولی سي، بیا به هم دا واکسین بریالی وبلل سي. د دې مطالعې لړۍ به د 2022 کال د اکتوبر تر 28مه پورې دوام ولري، خو لومړني نتایج به شایي ډېر وخت تیروزي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خاطر د غیوا ته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلی و د غو محصلینو چې درسونه آنلاین سوي ویزې نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې ده. او د پخوانی چکسلواکیا د کمونیست ګوند وروستی مشر میلوس یاکیس د ونوي کلونو په عمر عمر نوموړی تر بخملي انقلاب مخکې د هیواد د کمونیست ګوند مشر و.
لفری با ظاهر نمانه چه ده افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د دې هیواد اقتصاد لا کمزوری کړی. په دې اړه به د اقتصادي چارو د یوه کارپوه نظر هم واخلو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې د رسمي مراسمو په ترڅ کې وکړې. ښاغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوري ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلې، نو جنرالي رتبه او مارشالۍ رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته لپاره مرغه اجرا
که د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب لرو. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا په دې هیواد اقتصاد لا کمزوری کړی. دې بانک ویلي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو دولتونه چې په خپله هم له ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا هم د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک خصوصي سکتور کې د پانګونې مخه نیولې ده. نړیوال بانک ویلي چې روان 2020 میلادي کال د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو د 5.5 او څکم 1.5% ترمنځ ودې اټکل کوي. په تېر 2019 کال کې دغه وده څکم 3% وه. نړیوال بانک ویلي چې دغه وضعیت به د افغانستان د نفوس په سلو کې اویا د لوږې تر کرښې لاندې وضعیت ته ټیل وهي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنري انکل کیرالی وویل افغانستان د سیاسي ستونزمن انتقال په پړاو کې د کووید 19 ناروغي هم سخت ځپلی دی. هغه ویلي په دې هیواد کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هم د هیواد د راتلونکي په اړه د معلوم برخلیک په اړه ډیر هغه پانګوال چې له دې هیواد سره مرسته کوله یا نور مرسته کوونکو زړه نازړه کړي دي. نړیوال بانک دغه راز په دغه شپږ میاشتني راپور کې ویلی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د بیوزلۍ تر کرښې لاندې د وګړو شمیر به ډیر زیات شي. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، په ورته وخت کې د افغانستان مالي وزارت ویلي کورونا وایروس د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی، خو دوی ورته یو څه تدابیر هم نیولی دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال دیوه نادر پر راپور کې واورو.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د عوایدو د سطحې د ټیټېدو د خوراکي توکو په بیو کې لوړوالی او نورو اړتیاو له امله به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د وګړو فیصدي لوړه شي. د بانک خپل شپږ میاشتنی اقتصادي راپور د طوفان په وړاندې درېدل تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې په 2018 میلادي کال کې 55 سلنه افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه، خو په 2020 کال کې به د کرونا وایروس د خپرېدو له امله دا شمېر 2.5 سلنې ته لوړ شي. افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر مشر هنری کرالی وایي د کرونا وایروس له امله رامنځته شوی بحران به د افغانستان پر خلکو فوق العاده منفي اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د نړیوال بانک راپور تاییدوي او وایي چې شاید د افغانستان عواید له 30% پورې کم شي.
د کرونا وایروس اغیز دا شان و چې موږ نشو کولای د ټاکل شویو عوایدو میزان راټول کړو. د اقتصادي وضعیت په اړه پرته له شکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر کرونا وایروس د دې هیواد اقتصاد هم ځپلی دی. د بېوزلۍ او وزګارتیا کچه به لوړه شي او د افغانستان اقتصاد به مثبت پرمختګ ونه کړي.
د نړیوال بانک موندنې ښیي چې د روان کال شپږو لومړنیو میاشتو کې د اقتصادي فعالیتونو انډول د قرنطین له امله ډیر کم شوی او دې کار د صنایعو او خدمتونو په برخه منفي اغیز کړی دی. د نړیوال بانک راپور کې چې په کلنی ډول 2 ځلې خپریږي دا هم راغلی چې 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي پرمختګ له 5.4% راکم شي. په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو پوه قیس محمدي وایي حکومت باید د مناسبو تګلارو په پام کې نیولو سره افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو مخه ونیسي.
زه په دې اند یم چې د 2020 کال تر اخره پورې به په افغانستان کې د فقر او د بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه وي او دا به باعث د دې شي چې دلته په افغانستان کې د ملي عوایدو کچه هم ورسره راټیټه شي. د افغانستان حکومت باید یو څه تر لاس لاندې نیولی وای، خو متاسفانه افغانستان د هغه هیوادو له جملې نه ده چې موږ بودیجه په کافي اندازه باندې نه لرو او یو تعداد عواید هم اختلاس شول کېدای شي چې دلته د فقر او بدبختۍ کچه ډیره لوړه شي.
نړیوال بانک د خپل دغه تازه شپږ میاشتنی راپور په یوه برخه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه سپارښتنه کړې چې د دولت لګښتونو کې باید لومړیتوبونه پام کې ونیول شي او نړیواله ټولنه له دې هیواد نه په وخت سره دوامدار مالی ملاتړ وکړي.
وامورل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا په دې هیواد اقتصاد لا کمزوري کړی دی. د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل هم د شبله کابل را سره وصل دی. غازی خیل صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلام تاسو اوریدونکو ته.
نړیوال بانک دغه راپور خپور کړ د افغانستان د اقتصادي وضعیت خلر لید نه تصویروي. څه فکر کوئ چې آیا دا به موقتی وي دا وضعیت؟
دا د حکومت پورې ارتباط لري او د سیاسي جوړجاړي پورې ارتباط لري. که چېرته سیاسي جوړجاړی وشي دغه اقتصادي کوم مشکلات چې راغلي دا ورسره حل کیږي، او که چېرته همدغه سي دغه مشکلات د دوه مشرانو ترمنځ په کابینه باندې په والیانو په سفیرانو باندې روان وي دا اقتصادي وضعیت نور هم اغېزمن کولی شي، تجارت هم اغېزمن کوي، ټولو شیانو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ځکه زموږ هر څه سیاسي دی، که تجارت دی، که ترانزیت دی، که اقتصاد دی، نو دا ډېر منفي تاثیر به پرې وکړي. زه چنانو ته ډېر خوشبینه نه یم چې دا د موقتي اوسېږي.
بله، له سیاسي ثبات ورهاخوا د کورونا وبا هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان اقتصاد ډیر ځپلی دی. له بندیزونو سره د کاروبارونه اکثرا په ټپه درېدلي دي. د دولتونو د کورنیو عوایدو کې هم ډیر کموالی راغلی. دغه راز نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان د دولت کورني عواید به هم د کورونا د وبا په خاطر باندې چې بندیزونه لګول شوي دي تر 10% پورې کم شي. دغه راز د نورو عواملو هم یادونه کړې. د افغانستان اکثرا اقتصاد په مرسته کوونکو باندې ولاړ دی. په تېر بیا ملګری ملتونه، د امریکا متحده ایالات او هلته هم خپل ستونزې دي. فکر کوي چې د افغانستان دولت ته څه پکار دي چې وکولی شي له دغه حالت ځان وباسي او دا هڅه هم کوي چې باید افغانستان خودکفا شي؟
خود کفا خو په دنیا کې هیڅ ملک نه دی دا امکان هم نه لري چې افغانستان غوندې یو هیواد دی خود کفا شي. خو د دې لپاره چې دغه کرونا وایرس اوس زمونږ د ژوند یوه برخه ده، څنګه کولی شو چې دې سره ژوند وکړو، کارونه منظم کړو، ښوونځي پرانیزو، اقتصاد ته وده ورکړو، پانګونه جذب کړو، ښه حکومتولي قوانین تصویب کړو؟ مګر حکومت دې برخې ته هیڅ پام نه ده کړی. حکومت تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د دوی څومره خلک په کلو کې ژوند کوي، څومره د فقر لاندې ژوند کوي، او څومره ته دوی باید کومک ورکړي، له کومو لارو نه باید ورته ورکړي، او څه تدابیر ورته لري. دوی تر اوسه پورې متاسفانه هیڅ تدابیر د دغه دپاره نه لري، نه روغتونونه، نه کاروبارونه، نه رستورانتونه، نه پلازاوې، یعنی ټول کاروبار هر څه په ټپه درېدلی دی. حکومت په خپلو سیاسي معاملاتو کې ډېر زیات مصروف دی نسبت اقتصاد ته، نسبت د خلکو د ژوند د ښېرازۍ لپاره.
بله غازی خیل صاحب، په دغه نړیوال بانک په راپور کې ویلي چې د دغه اقتصادي وضعیت چې اوس افغانستان سره مخامخ دی، د افغانستان د وګړو په سلو کې اویا به د لوږې تر کرښې لاندې وضعیت ټیل وهي، دا ډېر یو لوی رقم نه دی؟
هر هغه څوک چې د نړیوال بانک د قانون په اساس باندې یو امریکایي ډالر عايدونه لري هغه د فقر لاندې ژوند کوي. اوس په افغانستان کې لا 30% هم د خلکو ژوند ډېر زیات خراب دی. خو حکومت ته پکار ده چې جدي تدابیر ونیسي، که چېرته یې ونه نیسي، کومک ونه کړي او بیرته عادي ژوند ته راونه کړي. اوس که تاسو اروپا وګورئ، اروپا بیرته تقریبا خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده، ښه فاصله یې مراعت کړې ده، هغه قوانین مراعت کوي. مګر متاسفانه دلته عامه پوهاوی د کورونا وایرس په ارتباط نشته دی، خلکو تشویق هم نشته دی، په روغتونونو کې اسانتیاوې نشته دی. او که چېرته دوی تدابیر ونه نیسي او د حالات همدغسې روان وي، نو بیا پانګوال هم نه راځي، اقتصاد هم دغه کېږي. زمونږ ډېر صادرات چې دي هغه خو د وچې تازه میوې او قالین او تیګو دي، دا هم اوس ډېر نه ځي او اخوان هم ډېر شیان راځي، د بیو توکو بیې هم لوړې شوي دي. نو دا د خلکو ژوند بې فوق العاده زیات زیانمن کړی دی. بل دا سیاسي جوړجاړی د کابینې نه تکمیلېدل، دا هم خپله د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی. نړیوالې مرستې هم ډېرې نه کېږي په دغه برخه کې، که کېږي سمې نه رسېږي هغه خلکو ته. نو مشکلات فوق العاده زیات دي.
بله، په دې هله چې دغه مشکلات هم کم شي، د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل چې د نړیوال بانک د وروستي راپور په اړه نظر سره شریکاو، نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا هم د دې هیواد اقتصاد لا کمزوري کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري لکونه راپورونه وایي چې بیا د پکونړ کې د افغان امنیتي سرحدي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې دي، مرګ ژوبل هم لري. له اسداباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري را سره دی. انوري صاحب، ته وایي چې دا نښته چیرې پیل شوې او څومره مرګ ژوبل لري؟
مننه. دغه نښتې د حکومتي چارواکو په وینا د سرکانو ولسوالۍ په نواپاس او نالی سیمه کې، او همدارنګه د مرورې ولسوالۍ غاخي کنډو سیمه چې د ډیورنډ په کرښه پرتې پوستې دي، اخوا د پاکستان پوستې دي، اخوا د افغانستان پوستې دي. په دې باندې د کونړ امنیت قوماندان ډګروال محمد یوسف مظلومیر ازادي راډیو ته وویل چې 2 بجې نن ماسپښین پاکستاني ځواکونو په دغه پوستو باندې دغه شروع کې بریډ پیر کا په دور زینو کې، او د متقابل جګړه ور سره روانه کړي ده. تر اوسه پورې د نظامی طرفات په اړه کوم معلومات نشته راغوي، خو په دې سره سم پاکستانی ځواکونو د سرکانو ولسوالۍ په کلو اړوند کلو په شته، او همدارنګه د سرکانو بازار سره نږدې سیمو کې په دې باندې ټوپونه وشتري، د مرکز صحابات د شمیر سیمې وشتري دي چې د روغتیایي کارکوونکو یا مسؤلینو په وینا باندې تر اوسه د اسداباد مرکزی روغتون ته 8 جسدونه راوړل شوي دي، 6 ټپیان دي، مخکې 9 ټپیان راوړل شوي وو خو په هغې کې 4 کسه مړه شو د سختو ټپونو له امله. 6 ټپیان اوس هم په روغتون کې درملنې لاندې دي، او دوی وایي چې کېدای شي دغه تلفات نور هم زیات شي، ځکه چې په بېلابېلو سیمو کې دغه توپونه اوس هم لګېږي. که څه هم چلته اوس باران دی او تګ راتګ زیات څوک نه شي کولی، نو د جنگ اوس هم شته دی په دغه سیمو.
دا ډېر ځاني زیان ملکي وګړو ولسي خلکو ته رسېدلی؟
بله دا ټول چې ما د روښتون د مسولینو نه پوښتنه وکړه دا ټول ملکی کسان ماشومان زنانا او سپینګیري پکې دي نظامي څوک پکې تر اوسه پورې نظامي زخمیان یا نظامي کس جسد نه دی راوړل شوی.
څه سبب شو چې بیا د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه سره ونښلي؟ دلته خو ډېر تکرارېږي ولې د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي؟
اکثر وخت کې خلک دا شکایتونه کوي چې پاکستان زمونږ په خاوره کې پوستې جوړې لګې دي، هلته مرکزونه جوړې دي، مرکز او د نورو ځایونه ښکاري د هغوی چې ګروپونه لګولي. خو دلته حکومتي چارواکي وایي چې هغوی په خپله خاوره کې لګې دي. اکثر وخت چې موږ دنې پوښتنه کوو دا یو ځل نه شو تاسو خبره لکه تاسو چې ویلې تېر کال په نړۍ کې دغه سخت جنګ وشو، درې کلونو د جنګ و، هلته یې پوستې په سر باندې دی چې یو هیئت راغی هغه پوسته مې هغوی ته حواله شو. خو افغانانو تلفات پکې ولیدل، همدارنګه د هغې نه وروسته په سرکانو کې همدغه ساحو کې بیا جنګ وشو. هغې کې څه کسان افغانان زخم ملکیان او نظامیان زخمیان شو. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا دلته نړیوال چې دي دوی د دغې بریدونو مخه نه ده نیولې تر اوسه پورې. پاکستان هم تر اوسه د نوې جګړې په اړه چې د افغان ځواکونو او د دوی ترمنځ پیل شوې ده څه نه دي ویلي.
بله مننه کور ودان له کونړ د کونړ مرکز اسد آباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري و چې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د نو نښتو او د پدې نښتو کې د مرګ ژوبلو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې په وروستیو کې د جګړو او تاوتریخوالي کچه الوړه سوې ده. عبدالله د چهارشنبه په ورځ د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. هغه وای اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره سوې، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادلې پړاو به هم بشپړ سي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نسی. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې له مخې باید په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای. خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وایي د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي، دغه بندیان دي هم خوشي سي. چلرنیم زره طالب زندانیان مو پرې خودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی. د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نسی. موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که به هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي، ما ته به وخوري او دوی دې بیا د امارت خوبونه نه ویني. جوزجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمېر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبې مارشالۍ را به شخصیت
هیواد ته د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکېچ یعنی بندبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلی دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې د نوموړي لومړی مرستیال و خو وروسته یې ترمنځ اړیکې ترینګلې او دا ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرېد.
دغه راز د سولې د خبرو په اړه د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سې شنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که د شرایطو اړتیا وه په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د داخلي دوا او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. خو اوس راځو بیا هم جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې موضوع ته. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې مراسم لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل نن چهارشنبه د جوزجان په مرکز شبرغان کې ترسره شول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د تیرو لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سیاسي لانجو د هواري په هدف لاسلیک شوې موافقه کې دوستم ته د دغې رتبې وړاندیز کړی او منل شوې وه په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې معمولا دا ډول مهم مراسم چې د افغانستان په تاریخ کې دریم مارشال ثبتېږي په کابل کې ترسره کیږي ولې ورته شبرغان غوره شوی و. ښاغلي وزیري په ځواب کې وویل
فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام ورته لري د مارشالۍ رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتما ورته تبریکی لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمی نه دی. نو که په موږ تاریخ ته نظر وکړو په ډیرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالۍ رتبه ورکړې ده په یو ټلیګرام باندې ټلیګرام ورته شوی دی، ما د جګړې په میدان کې ورته تبریکی ورکړې ده او مارشال شوی دی. حتمی نه ده چې ټول هیواد را ټول شي او هلته رئیس جمهور یا څوک مارشالۍ ورته. غټه رتبه ده، مهمه رتبه ده. جمهور رئیس یا مثلا یو لوړ پوړی چارواکی باید هلته ګډون وکړي او ده ته دا رتبه ورکړي. خو ډاکټر صاحب عبدالله هم د نظام یو مهم غړی دی او پېژندل شوی غړی دی، هغه هلته پکې ګډون لري، مارشالۍ رتبه ورکوي. یعنی دا دومره داسې خاصه خبره نه ده.
تاسو زده کړې مو کړې دي د دفاعي چارو په برخه کې دغه رتبه چې یو چاته ورکول کېږي مارشالۍ، آیا د پوځي فعالیتونو وړتیاو په خاطر باندې ورکول کېږي او که سیاسي اړخ هم لري؟
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوری ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډي صاحب په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلی. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالۍ رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترېنه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته یې ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا بده خبره خو نه ده.
آیا له دې وروسته به دا یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان موږ لرو چې وایي موږ هم مستحق یو؟ یعنی فکر نه کوي چې له دې وروسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبې ورکولو ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت کې داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو. یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټوکړې وې دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، وړتیا او دا ټول د قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. په امید دی زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې روپۍ لپاره، حتی د جنرال د روپۍ لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا روپۍ ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم.
د پوځي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری هو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکاري فرشتنګا ته سپارم. فرشتنګا